پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی. نن سه شنبه په بخښنې سره نن چهار شنبه د زمري اتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې تر 1300 زیات ملکیان وژل سوي دي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د انتخاباتي کمپاین د ښه عملي کېدو په خاطر په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامي عملیاتو غوښتنه کوي. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زی څخه اورو.
پاموکری د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې په دغه هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې سلهاو ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، او په پاکستان کې د یوې الوتکې د سقوط له امله 13 تنه مړ سوي دي. پوره خبر نو واوري. د ملګرو ملتونو سازمان په یو نوي رپورت کې چې نن خپور شوی ویل سوي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1316 ملکي وګړي وژل سوي او 2446 تنه زخمیان سوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په رپورت کې ویل سوي چې د 2019 میلادي کال په دوهمو په روبا کې، یعنی په څلورو میاشتو کې، د لومړنیو څلورو میاشتو په پرتله په افغانستان کې ملکي تلفات 20% لوړ شوي. د ملګرو ملتونو سازمان د غرقام نن په یوه اعلامیه کې چې رسنیو ته استول سوی ده خپاره کړی دی. په اعلامیه کې د ملکي تلفاتو 25% یې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو په حملو کې رامنځته سوي بلل سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دغه اعلامیه کې چې نن خپره سوې یو وار بیا په افغانستان کې د جګړې پر ټولو شکلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفاتو ته پام وکړي او د ملکي خلکو د قتل او زخمی کېدو مخنیوی وکړي. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 0 ته ورسول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو تر وخته په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې به د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د واشنگتن اقتصادي کلب په نوم په یوه غونډه کې کړې ده. مایک پومپیو ویلي چې دا د جمهور رئیس ترامپ لخوا دته امر سوی دی او د دې لپاره سوی چې په افغانستان کې دا جنگ پای ته ورسیږي. د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې د امریکا جمهور رئیس غواړي چې په افغانستان کې دغه نه ختمیدونکې جګړه بالاخره ختمه سي او هلته د عسکرو شمیر کم کړي. خو پومپیو ویلي چې دا به یوازې امریکایي ځواکونه نه بلکې د ناټو د هیوادونو عسکر هم وي چې هلته موجود دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان د سولې لپاره په خبرو کې هم حقیقي پرمختګ سوی دی.
Yeah, real progress. I try not to do timelines, but I'm optimistic.
دی وی وو واقعي پرمختګ سوي خو زه نه غواړم چې وخت وټاکم یا پر وخت خبرې وکم، خو زه خوشبینیم. موږ یوازې له طالبانو سره خبرې نه کوو، دا یوازې د رسنیو رپورټونه دي. حقیقت دا دی چې موږ له ټولو افغانانو سره ژغېږو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژغېدلی دی. د افغانستان د شپږ کلونو د فوټبال ملي ټیم ایران ته د یو د صفر په وړاندې ماته ورکړه. د لوبه تیر ماښام د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا د اتلولۍ لوبو په دوام شوه ده. د دې لوبې یوازینی ګول د افغانستان د لوبډلې لسم شمېره لوبغاړي زکریا حسیني وهلی دی. نن به د افغانستان او د ازبکستان د شپارس کلونو ځوانانو د فوټبال لوبډلی سیالي سره وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلی مشر د ازبکستان په وړاندې د نننۍ لوبې په اړه ویلي دي چې دوی خوشبینه دي او فکر کوي چې نن به د افغانستان لوبډله ښه لوبه وکړي. د یو کوچنی پاکستانی پوځي الوتکې د سقوط له امله اتلس تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ ښار کې یوې پوځي قطعې ته نږدې په یوه استوګنه سیمه کې راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي دي. د ژغورنې یوه مامور فاروق بټ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې دواړه پیلوټان او درې کارکوونکي هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دولس تنه چې ټول ملکي خلک دي د پیښې له امله زخمیان شوي دي، خو د مړو شمېر د دوی په وینا لا زیاتېدلی سي، ځکه د یو شمېر زخمیانو روغتیایي حالت ډیر نازک بلل شوی دی. د الوتکې د نوعیت یا د پیښې د علت په اړه هیڅ جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. په راولپنډۍ کې چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په خوا کې پرته سیمه ده، د پاکستان د پوځ مرکزي قرارګاه ده. په راولپنډۍ کې یو ډاکټر عبدالرحمن ویلي چې د الوتکې د سقوط له امله درې کورونه ویجاړ شوي دي او ډیر خلک ملکي وګړي په د دې عمله مړه شوي او زخمیان شوي دي چې پر هغوی باندې ودانۍ رانړېدلې دي. او د روسیې حکومت د هغه هیواد په یوه ځنګلیزه سیمه کراسنویو کرای کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دغه سیمه کې د هوا د ډېرې تودېدو له امله په ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. د ازادي راديو خبرونه او راپورونه د ازادي راديو د انټرنیټ پر پته azadiradio.com اوریدل او لوستلای شئ. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپه میاشت کې د افغانستان په جګړه کې تر دیارلس سو زیات ملکیان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه ښیي.
یعنی وژل خو یې کړي دي، ملکي خلک یې وژلي دي، په کار ده چې دغه وژنو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت وای په انتخاباتي کمپاینونو کې باید له دولتي منابعو څخه استفاده ونه سي، خو آیا ټول حکومتي چارواکو دا پریکړه پر ځای کړې ده؟
موږ ته شهید شاهدانو چې په بازارونو کې د لوړ پولیس سره کې ولیدل شو او دا کارا سرغړونه ده د قانون نه.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په دې ولایت کې د سخت دریځو پر وړاندې د نظامی عملیاتو غوښتنه کوي.
دا دولت هم زموږ دی اواز د سینې چې بازار د خلکو دی عملیاتونه چې شروع کې صحیح راته پاکي کې.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واورو چې په پاکستان کې یوه پوځي الوتکه لویدلې ده او په دې پیښه کې اتلس کسان وژل شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني خپرېږي. د دوغو او نورو مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سولې نن سه شنبه د زمري 8 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 13 نیټې سره برابر ده. زه ملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د یو نامه د ورپور لمخې په افغانستان کې په تیر شپږ میاشتو کې نشدې څلور ورځې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. په دغه راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 250 سلنه د دولت د وسلوالو مخالفینو کار بلل شوی او اوترش سلنه په افغان ځواکونو او دولت پلو عناصر پورې اړوند شودل شوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په افغانستان کې ملکیانو ته په اوښتې مرګ ژوبله اندېښنه شې او د ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جګړې په شکلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې لاس واخلي. واصل وصال نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په افغانستان کې د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته رسیدل زیان ټکن ورکون کې او د نملو وړپولي د یونما یو تازه راپور چې د سه شنبه پورې خپور شوی خی چې د روان میلادي کال په لومړی او شپږ میاشتو کې 3912 ملکیانو ته مرکشوب لوخته چې پکې 1316 شپته تنه وژل شوی او 2416 سلويختنه نور ټپین شوی دی د دغه راپور د موندلو لمخې د مرکشوب د غشمیره د تیر 2013 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله 20% کم شوی خو د حکومت په لوا ناصرو د هوایی بریدونو لامل بیا د ملکیانو د مرکشوب لکچا 10% لوړ شوی ده د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا هم تایید کړي چې د جګړې اړخونو د ملکی مرکشوب د کمولو لپاره یو څه هڅې کړي خو دا هڅې کافي نه دي په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله هم د جګړې د خکیل وړخونو لخوا ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اړول او وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ بولي د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د شنبې پورس د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې خکیل وړخونو د ملکیانو خوندیتوب ته هیڅ پام نه دی کړی
لبد مرغ د روان کال د ملکی تلفات لپاره ډېر لبوګنون کای کال دی او مخ په کډیر خطرناک پیښې درلود دوه اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی دوی ته په کار ده چې یعنی پرقامو بحث په کار نه دی چې طالب ډیر وژني که حکومت ډیر وژني یعنی وژل خو یې کړی دی ملکی خلک یې وژلي دي په کار ده چې دا وژنو مخنیوي وکړي
د یونما پر راپور کې راغلی چې ملکیانو ته 25% مرګ شو بل د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې وخت چې 18% طالبان 11% د داعش ډلا او 3% نامعلومي وسلوالې ډلې جوړوي دغه راپور لمخې ملکیانو ته 20% مرګ شو بل د دولت په لوز وکونو په هوایی او نورو بریدونو کې وخت چې 13% افغان ځواکونه 12% نړیوال ځواکونه او 2% نور حکومتي وسلوال ځواکونه جوړوي بلې ملاله جانې
مننه واصل وسال و چې د کابل څخه راپور راکاوه چې د یونما دی نوی راپور لمخې په افغانستان کې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دا چې د روان میلادي کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زیاته سوې ده د دغو کارپوهانو له ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې د جګړو له زیاتوالي سره د ملکی تلفاتو کچه هم زیاته سوی چې د منلو وړ نه ده له شاغلی سلیمان خیل سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ملکی تلفاتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده
قطر او په د خلیزاتر مشرۍ لاندې د طالبانو سره هم مذاکرات روان دي او طالبان هم کوشش کوي چې جهان ته وخی چې دوی برلاسي دي په افغانستان کې ډېره ساحه تر تسلط لاندې ده و د افغانستان دولت هم کوشش کوي او امنیتي او دفاعي قوتونه کوشش کوي چې د طالبانو نه هغه نقطې چې نیولې دي هغه هم ځینې بیرته ونیسي او دوی پرې نګدي چې اضافه اراضي دوی په لاس راوړي همدا حساب و چې دوی اوس تعرضي شکل نیولی ده د دفاعي شکل نه راوتلي دي نو په دې اساس نو د حال کې چې طالبان هم کوشش کوي چې امتیازات دپاره عملیات وکړي امتیازات دي مېز په مذاکره نه واخلي او دولت هم کوشش کوي چې دوی ته موقع ورنه کې او دوی له ډېر مزکه راضي ونني شي او تعرضي عملیات پیښو کې نو په دې شرایط کې په دې چیرې کې جنگو کې د دوه طرفه حتما تلفات ملکی هم زیاتېږي
د دې لپاره چې د غستون زحل سي د جګړې کې لغړو ته څه کول پکار دي
د دواړه خواړې باید خپل عملیاتو کې خپل تروریستي عملو کې باید کوشش وکړي چې ملکی وګړو ته درد ونه رسیږي ملکی وګړي کلام نشي تر دې افغانستان دولت هم کله کله بې احتیاطي کوي بمبارد کوي ملکی خلک لکه نو افغانستان دولت د هغه استخباراتي راپورونه چې اخلي په کالو کې چې دوی ځای په ځای شوي دي هغه باید چک کړي هغه باید کوردینه کړي د خارجي استخباراتو ناتو استخباراتو سره باید کوردینه کړي خپل استخبارات هم باید سره کوردینه کړي ځای تثبیت کړي هغه سی نقطه په تر عملیات لاندې ونیسي او طالبان هم طالبان هم نباید په ملکی ځایونه لکه په روان دي سبز نه چې دوی حمله وکړه، هم ملکی خلک وو، ملکی ځوانان وو، یا مثلا په خار کې په ملکی ځایونه دوی کوي، دې نه باید دوی هم ډډه وکړي. نظامي قوتونه او طالبان په خپل مابین کې کوم حمله کوي هغه د دوی کار ده، ولې ملکی نه هیڅ قانون حکم نه کوي، شریعت حکم نه کوي، قانون حقوقي بشر حکم نه کوي چې دوی ملکی خلک نه دوی ته یو ته تلفات واړوي. پس دا کنټرول، استخباراتي کنټرول باید موجود وي، استخباراتي دقیق پراپور باید موجود وي، او دوی په خپلو عملیاتو کې د ملکی خلکو د تلفاتو نه باید جدي ډډه وکړي او کنټرول وکړي.
د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل وو چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه لمر سره خپل نظر شریکاوه.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
تاسیس مرشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلی چې لناجی ساپی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
افغان حکومت بهر ته د سوداګریزو توکو د لیږد لپاره یو نوې طرحه جوړه کړې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد مشر رحمت الدین حاجی اغانن ازادي رادیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به تر ډیره صادرات بحرین، قطر، عمان، کویت او سعودي عربستان ته ترسره شي.
وزارت تجارت ترکیش ایرلاین سره خبرې کړې دي چې باید د ورځې 15 تنه وچ میوه زموږ په دغه مملکتو کې دوی انتقال دي ترڅو چې دې مملکتونه زموږ صادرات دي سي او همدارنګه خلک هم تجاران دي هم په خبر سي څوک چې علاقه مندي لري ځان آماده کړي.
نو موري ویل چې دا پریکړه د یادو هیوادونو د مارکیټ او خلکو په غوښتنه ترسره شوې چې په دې سره بعد افغان سوداګرو صادرات زیات شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د فراه ولایت انګورو او نورو تازه میوو ته د بازار موندنې لپاره هڅې روانې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ګونډیو ولایتونو ته د دغه ولایت د تازه میوو د انتقال ښه زمینه برابره ده. تر دې وړاندې د فراه یو شمېر بڼوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د نامنیو او لازم مارکیټ د نشتوالي له امله د دوی انګور په باغونو کې پاتې دي. دوی دا هم ویلي چې دا مهال د یو کیلو انګور روبیا 500 افغانۍ ترسیدلی. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته ویا افغانۍ اتیا پوله، یو روپۍ یورو و اتیا افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 20 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم ورځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې پوځي الوتکه غورځېدلې ده. په دې پیښه کې چې نن وسوه د پوځیانو په ګډون نږدې 40 کسان وژل شوي دي. احمد شیبر دا پیښه څارلې ده. شیبر صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلي یاست. په وژل شوي کې کوم کسان دي؟
ملالې جانې، هیله کوم د پاکستان پوځ په دې ارتباط په یو بیان کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 پوځیان د دوو پیلوټانو په ګډون وژل شوي. چارواکي څرګندوي چې 13 ملکیان د ماشومانو په ګډون هم د دې پیښه قربانیان دي او 12 تنه ټپیان شوي دي چې د ځینو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی. البته د تلفاتو په برخه کې لا هم شمیرې کړنې دي، ځکه چې جرمني اژانس د 19 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې 14 تنه ټپیان شوي دي. ځینې اژانسونه بیا د ټپیانو شمیر 15 یادوي.
شبر سیب دا پیښه دراول پنډي په کومه سیمه کې سوي ده او څه وخت سوي ده؟
الوتکه د موراکالو په سیمه کې سار وختي وغورځیده. هغه ځینې ژوندونه وایي چې د دوو بجو شاوخوا د شپې البته او سمدستي ور وخیس لښ تر لږه 3 ساعته ور پرې بلو، خو تر اوسه د الوتکې د سقوط په اړه سند ویل شوی چې علت یې څه و. او ملالې جانې پوز ویل دي چې د شورنې عملیاتې پای ته رسولي او د الوتکې ټوټې د تحقیقاتو لپاره ورسره وړي دي.
او د پاکستان ملکی چارواکو په دې اړه څه ویلي دي؟
تروسه سریازم عمران خان په ټویټر کې د پیښې د قربانیانو له کورنۍ او دوستانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. البته په دې برخه کې باید د فرانس پریس اژانس د تبصرې ته اشاره وکړم چې فرانس پریس لیکي چې پاکستان له هغو هیوادو څخه یو دی چې د الوتکو مسؤلیت یې خورا کمزوری دی. په دغه هیواد کې په 2018 کال کې اسلام آباد ته نږدې الوتکه ولوېده چې تر 40 ډېر کسان پکې وژل شول. په 2012 کال کې اسلام آباد ته چیرمه په یوې بلې پیښې کې 120 تنه وژل شول، او دوه کاله مخکې تر دې په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په پیښه کې 152 تنه وژل شوي.
مننه شیبر صاحب له معلوماتو څخه. احمد شیبر و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې یوې پوځي الوتکې د غورځېدلو په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو او اوس هم د کابل چاپ هغو مطبوعاتو ته چې بیلابیلو موضوعاتو په اړه ویلي.
کابل چاپ نننه یو نږدې ټولو ورځپاڼو د جمهوری ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ټاکنې او اندېښنې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د جمهوری ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له پیلېدو سره مل د کاندیدانو شورا د ټاکنو د تحریم ګواښ کړی او د دغه ګواښ لامل د ولسمشر غني غیر قانوني کړنې بللې دي. د سرمقالې د لیکوال په باور د کاندیدانو دغو ګواښونو او روانو نامنیو ته په کتو تر اوسه معلومه نه ده چې ټاکنې کیږي که نه، ځکه طالبان هم د ټاکنو له روان بهیر سره مخالف دي او په هیڅ صورت یې ملاتړ نه کوي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د ټاکنو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي، او په وینا یې د ټاکنیزو کمپاینونو په لومړۍ ورځ د زرغون بهیر پر دفتر برید د دې ښودنه کوي چې د ټاکنو لپاره ان په پلازمینه کابل کې هم شرایط برابر نه دي. ماندګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د جمهوری ریاست انتخاباتي کمپاینونو په اړه لیکلي، د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ د کمپاینونو نن درېیمه ورځ ده، خو په کابل ښار کې د دې کمپاینونو بڼه پیکه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په تیرو دورو کې ولسمشرۍ ته نوماندانو خپل بنرونه د ښار په ګوټ ګوټ کې نښلول، د موټرو کاروانونه به یې سړکونو ته راوستل او خپل کمپاین به یې کوو، خو اوس یوازې د کابل ښار په څو سړکونو کې د ګوتو په شمیر د څو نوماندانو تصویرونه نښلول شوي دي. د سرمقالې د لیکوال په باور ناامني او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دې لامل شوي چې د کمپاینونو بڼه پیکه وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، ولسمشري ټاکنې هر مرو په خپل وخت ترسره کیږي، د دې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې او هم دا ملي او نړیواله غوښتنه ده چې باید ولسمشري ټاکنې وشي. خو د سرمقالې د لیکوال په باور دښمن هڅه کوي چې انتخابات بیا هم وځنډوي، او په وینا یې چې د ولسمشري لپاره د کاندیدانو شورا د ولسمشریزو انتخاباتو د تحریمولو ګواښ د همدغه لمسون پر بنسټ دی. د سرمقالې لیکوال دغو کاندیدانو ته په اشاره لیکلي، دا کسان په اصل کې ملت ته ښه پلانونه او طرحې نه لري. د سرمقالې په پای کې راغلي، ملت په ټاکنو کې برخه اخلي او ولسمشریزي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي، خو په وینا یې د ټاکنو په مخ کې درېدل د دښمن پر ګټه درېدنه ده. او ویسا ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، د کاذبو غوغاو پاوچ کې تر ډیره د انتخاباتو شفافیت موضوع مهمه ده. د سرمقالې د لیکوال په باور یوه خو هغه درغلي ده چې د انتخاباتو په ورځ کېږي، بله خبره هغه شتمني ده چې نوماندان یې د انتخاباتي کمپاین پر مهال لګوي. د سرمقالې لیکوال دغو مسایلو تر څنګ همدارنګه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې باید یو د بل په وړاندې نامحسبه ژبه ونه کاروي. البته انتقاد د هر چا حق دی، خو معقول انتقاد او سپک سپور باید ډډه وشي.
تاسیز مرجغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای د ولسمشری د انتخاباتو په کمپاینی غونډو کې انتخاباتي سرغړونې سوي دي. د دې کمیسیون مرستيال قطب الدین رویدار نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سرغړونو په اړه څېړنه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور راکوي.
په انتخاباتي کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین له رسمي پیل وړاندې په اړه شکایتونه موجود ول. خو نن چې د انتخاباتي مبارزو درېیم ورځ د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ځینو کمپاینی غونډو کې له اصولو او کړنلارو سرغړونې شوي. د دې کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار نن ازادي راډیو ته وویل په ځینو کمپاینی غونډو کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو ګډون او له دولتي امکاناتو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې دوی په اړه څېړنه کوي.
متشهد شاهدانو چې په بعضو غونډو کې بعضې لوړ پوړي څه کې ولیدل شول او دا ښکاره سرغړونه ده د قانون نه او د لوایحو نه او هغه تعهدات چې ټولو کاندید صاحبانو موږ سره کړي دي او لیکلي دي او امضا کړي دي چې موږ به د قانون په چوکاټ کې خپلې انتخاباتي مبارزې مخ په وړاندې بیړي او ټولې کړنې به زموږ د طرزالعملونو دوی سره موږ خپل طرزالعملونه خپل هغې ټول شیان شریک کړي دي. خو متاسفانه موږ دا شیان ولیدل او دا به موږ څېړو.
خغلی رویدار وایي د دوی د موندنو په اساس یو شمېر دولتي لوړ پوړي او ټیټ پوړي چارواکي هم د ټولنیزو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر له لارې د ځانګړو نوماندانو په ګټه کار کوي. دی وایي د انتخاباتي مبارزو له رسمي پیل وړاندې ټولو نوماندانو د کمپاینی او ټولو نوماندانو ته د کمپاینی اصول استول شوي که هر نوماند تر سرغړونه وکړي د قانون له مخې به چلن ورسره وشي. د انتخاباتو د قانون له مخې هیڅ دولتي چارواکي حق نه لري چې کم ځانګړي نوماند ته کمپاین وکړي او همداشان نوماندان نشي کولی له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. همداشان افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کمپاینونو له رسمي پیل وړاندې سپارښتنه کړې وه چې هیڅ نظامی او ملکی دولتي مامورین نشي کولای چې په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال قطب الدین رویدار د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نوم نه اخلي خو د راپورونو په اساس د ولسمشرۍ د نوماند عبدالله عبدالله په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون او د محمد اشرف غنی له لوري کمپاینی غونډې ته په دولتي هلیکوپټر کې تګ راتګ هغه څه دي چې د سرغړونو په توګه یادېږي. خو د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد نن ازادي راډیو ته ویل چې محمد اشرف غنی د افغان ولسمشر په توګه حق لري چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لټولو حقونو ګټه واخلي. خو دی وایي لټولو نوماندانو سره خبره شوې چې که د دولتي امکاناتو د استعمال خبره راځي نو ټول به ترې په مساویانه ډول ګټه اخلي.
نو هغه ټول حقوق چې د یو رئیس جمهور په توګه لري اشرف غنی هغه نه استفاده کولی شي د ولسمشر په توګه. دوهمه خبره دا ده چې له هر هغه دولتي امکاناتو نه چې دولت جوړون کې ټیم اول کوشش کیږي چې په هیڅ ډول استفاده ونه شي، لیکن که کومه برخه کې استفاده کیږي له هغه نه به مساویانه استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون بیا وایي چې د دغه ټیم په لومړۍ انتخاباتي غونډه کې د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني ګډون د جمعیت ګوند د مشر په توګه او نه د دولتي مامور په توګه.
صلاح الدین رباني چې په یوه وخت کې د بهرنیو چارو وزیر دی ورسره د افغانستان د اسلامي جمعیت مشر هم دی او اسلامي جمعیت د دغه ټیم یو له اصلي حمایت کوونکو څخه دی. نو په همدې خاطر هغه د اسلامي جمعیت د مشر په توګه په دې غونډه کې ګډون کړی و، نه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې چې د میزان تر څلورمې به روانې وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوریده. اورزګان ولایتي شورا غړي وایي د دې ولایت ګڼ شمیر خلک په ټاکنو کې ګډون نسی کولای. دوی وایي لامل یې وسلوال طالبان دي چې مرکز ترینکوټ او لسوالي محاصره کړي او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو کې ګډون وکړي. نور حال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي که افغان امنیتي مسولین په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ونه کړي او ساحې پراخه نه کړي نو د یاد ولایت 95 سلنه خلک به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لرای ورکولو بې برخې پاتې سي. د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی ازادي راډیو ته ویل
چې د اورزګان ولایت ټول حکومتداري او ټول نظام او ټول حکومتداري چوکاټ خبر دي چې د اورزګان ولایت ولسونه د انتخاباتو د پروسې څخه تقریبا د 95% لا اوم زیات به برخې نس کولای چې په دغه وسنی وضعیت کې 50% په سولې کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او هغه 50% په آزاد فضا کې وکړي. ولی اوسم دښمن د ترینکور پر چاو خارا چر پیر دی او اوسم هجومي عملې کوي. اوس دین علاوه موږ هم د چرچنو ولسوالۍ د جنگ شاهدان یو چې هغه ولسوالۍ د ډیرګان واشتره مخامخ
په ورته وخت کې هغه خلک چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویل چې غواړي په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رایه د خپلې خوښې وړ نومانته ورکړي. خو وایي وسلوالو طالبانو سر له وسله ورته ګواښونه کړي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې سیمې دې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه فاکې کړي، څو په خپلې یوې رایې سره خپل راتلونکی وټاکي. د دې له ډلې شاولي او میرزا محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ نسو کولای، دا دولت هم زموږ دی، یوازې داسې نه چې یوازې د بس د بازار د خلکو دی، د وطن د خلکو هم دی. نو موږ ته دې دغه وایي کې عملیاتونه دې شروع کړي، صحیح دې راته پاکې کې.
طالبانو په واک کې ډېره منچکا ده، خلک نسو کولای چې خپل رایه استعمال کړي، خپل نومان وټاکي. نه موږ خو نسو کولای، دغه ساعت نسو کولای چې تر څو دولت موږ ته خپلې منطقې خلاصې نه کړي، چې عملیاتونه وکړي زموږ منطقې خلاصې کړي، بیا موږ کولای سو چې سل په سله کې خپل رایه استعمال کړو او د خپلې خوښې نومان وټاکو.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د اروزګان ولایت زیاتې برخې د وسلوالو طالبانو سره دي. خو وایي چې دوی پلان لري د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات وکړي او ساحې پراخه کړي.
قبلا خو ساحه محدود بود، سوله بود و امروز ما تا موجی گدره رفته، ما دیگه طرف شمال ما تا سایه کرنال طرف ها با پیش کردی کردیم و در پولیس طرف کوینوا سابق ساحه تنگ بود، محدود بود. پلان داریم که ساحه را هم پراخو سازیم، عملیات ها را راندازی بکنیم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې په تیرو ولسي جرګې په ټاکنو کې هم په افغانستان کې هغه وروسته پاتې ولایت چې خلکو یې په ټاکنو کې کم ګډون کړی وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په ونه کې
تاسیس مرغله ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو 12 نیمه بجې دي. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشته جلال زی څخه د مهم خبرونو سرټکی واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د 2019 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,316 ملکي وګړي وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 25% ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیښ شوي دي. د اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواو ژغ کړی چې ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د امریکا جمهور رئیس پرښتنه ورته کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې جمهوري ریاست لپاره ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو ته خوشبین دی او په دغه تړاو باندې هم حقیقي پرمختګ شوی. په پاکستان کې د یوې وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډۍ کې یو پوځي قطعې ته نږدې د خلکو په کورونو راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې الوتکه د خلکو په کورونو رالوېدلې ده او درې ودانۍ تخریب کړي دي او ډېر ملکي وګړي د همدې امله په مړو او زخمیانو کې دي. د زخمیانو یو شمېر کسانو روغتیايي حالت ډېر نازک بل سوی، نو د مړو شمېر شایي بدل سي.
تاسره ازادي رادیو اوریوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنی واورو چې وژمی جبارخیل چمتو کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري. دا خبرونه نن تور زیړی ته ځانګړي شوې ده چې زه وګما جبر خیل یې کوربه توپ کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي یو متخصص را مل مکړی دی. خو مخکې لدې چې ډاکټر سیف ته خراغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورت واورو چې د تور زیړی په اړه باندې چمتو شوې ده. تور زیړی یا هپټایټ بی یو له مرګونو ویروسي ناروغي څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیږدېږي. په افغانستان کې سره لدی چې د اخته کسانو کار شمیر نه ده معلومه، خو د کابل انتانی روغتون ته هر ورځ ډیر شمیر په دغه ناروغي اخته کسان ورځي. تور زیړی یو ډول د ډی ان ای ویروس دی چې د ځیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. دغه ناروغي یو ساري مرض دی. کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا دغه ناروغي آثار په ځان کې ویني، نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی، خو کله چې دغه ناروغي پرمختللی شي بیا یې درملنه سخته شي. تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي، نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي. ډاکټر مراد ماموزه د انتانی روغتون رئیس په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د مریض د پیشرفته حالت د مرګ سبب کیږي. بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سر لري چې اراز و معلومیږي، اما ویروس د انسان په جګر کې موجود دی چې په مرور د زمان سره یو نوی اختلال لري چې موږ ورته سیروز وایو، یا جګر انساج له منځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. حتی بعض وختونو کې د دغه امراضو اختلاط سره سرطان د جګر د څه هم ډېر پیشرفته حالت ده چې دا عمده اختلاطات د دې مرض او سبب د مړینې د یو نفر د مړینې سبب کیږي.
ستومانتیا، بی حالی، خوراک نه کول، زړه بدوالی، درد د خېټې په خي طرف کې احساسول، دا د تور زیړی نښې دي. خو دغه نښې په هغو کسانو کې چې مرض یې پرمختګ کړی وي فرق کوي. په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښ، د بندونو درد، د سترګو د رنګ زیړېدل، د ژبې زیړېدل او د تشو متیازو زیړېدل د دغې اوږدمهالې ناروغۍ د پرمختګ نښې دي. ډاکټر مراد ماموزه یې په اړه وایي:
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته اکتیر وایو په طبي اصطلاح باندې، او د جلد رنګ ټول زیړوالی پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوی مواد ده چې په وینې کې موجود دي، او د دو تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي، او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیړوالي سبب کیږي چې دا یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو، چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض علائم یا نښې دي.
د تور زیړی درملنه نظر، عمر، جنس او د ناروغۍ ډول ته فرق لري. د پاکوالي د نه مراعاتولو په صورت کې د دغې ناروغۍ د لیږد د امکان نورو کسانو ته ډیر دی. په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبرۍ او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پیچکاري نه سو کسانو ته ګټه اخلي، او په کورنیو کې بعضې خلک د یو برس نه د غاښونو د مینځلو لپاره په ګډه باندې استفاده کوي، او همداراز دې ته ورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپله د دغې ناروغۍ د لیږدېدو لامل ګرځي. تور زیړی د دې سربیره چې د کالیو، د لوښو او تشناب د ګډې استفادې څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیږدول کیږي، خو دغه ناروغي بیا د نورو شیانو لکه پاکي، د غاښونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بیا هم ښه راغلاست، دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړې کړې ده. ډاکټر سیفرید الله عمری خبرونې ته ښه راغلاست، او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکوي چې دا څه ډول ناروغي ده.
او مننه جبرخیز، زه هم خپل نیک هیله او سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او ډیرو معزز او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او همدارنګه لکه څرنګه چې نن د اپاتیت دی یا د زیړی نړیوال ورځ ده، او بیا هم د زړه له کومې د ازادي راډیو څخه مننه کوم چې نننۍ صحي خپرونه یې د تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړې ده. راپشو خپله باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی. تور زیړی یوه ډیره خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیوال روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کېدای شي په د پټول نړۍ کې بلخصوص په وروسته پاتې هېوادو کې په خاص ډول زموږ په هېواد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او هر کال یو ډیر شمیر زموږ هېوادوال له مرګ تر کومې پورې رسوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې د یو عالم لخوا چې بریج بلنبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شوه، او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونمول شو چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي. او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی دی، او د نوی ارقام لمخې چې شاوخوا په ټول نړۍ کې په حدود دی 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی یو تور جوړې باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اړیکې لرو او اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی د کوم ځینې اړیکې نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم
خبرونه ته خرغلې مهرباني وکړو نوم لراته وایا د کوم ځینې اړیکې نیولې.
خیر شمنانه کندام نه میاړی چې نیولې مال ډاکټر صاحب ته به ویل چې ما تور جوړې مخکې د لودې ان اوس د دوا کال کې چې وسم خامہ خلاص ترګې ملګری شړې د نت وسم معلومات یو کم چې تا کنهسته
بس همدوم را پختنه دی همدا و
دغه یخ وب بد وجود ته تاوان لري که فائدہ لري.
ان ډیر زیاته مننه. بس په تمه اوسه ډاکټر صاحب دی پختنه ته جواب وایي مې روان یو کی
مننه وروره. تو چې دوا کوله مخه خپل وینه چکړې و تو تور زیړې د لود نو ته کوشش وکړه چې د انټونی د متخصص ناروغي متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه. هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل زیګر وظایف یا ال اف ټی او د هغې ترڅنګ د زیګر په د الټراساو معاینه کوه، یعنی د زیګر تلویزیونی معاینه او د زیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد چکوه، او یا بل معاینه چې په عوام اصطلاح هغې ته قیمتي معاینه ویل کیږي، په طبي اصطلاح هغې ته پی سي آر ویل کیږي، هغه هر شپږ میاشتې بعد تکراروه. که چیرې ستا زیړه ژوندی وي نو ته باید دوامداره تداوی واخلې. تداوی په افغانستان کې اوس فضل خدای د شتون لري، هر ځای کې تور زیړی تداوی کیږي، او تداوی یو تابلیت او د ترڅنګ هیڅ کله هم داسې بې تفاوته مه کینه، ځکه تور زیړی چې کله یو ځل تداوی په وسیله باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي. یعنی ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسي. مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمیتا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم. اکرام ام کنړ.
علیکم السلام. په خیر راغلی اکرام له کنړ څخه. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوشاله اوسه ډاکټر نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ او بے فارس ته چې څوک دا مریستلری او باید کوم پریزو کی. اما هغه پوښتنه مې خوشاله اوسه. مننه.
له تا نه هم مننه په تمه اوسه ډاکټر صاحب. مهرباني وکړه.
او مننه اکرام وروره. خپل باندې تور زیړی چې دا یو نو وایروس دی چې دا وایروس ډی ان ای لرونکی وایروس دی چې 240 نانومتره قطر لري، او همدارنګه دا وایروس چې د هیپ د نو وایروس له کورنۍ څخه ده او واته جینوټایپ لري. خو بدبختانه دا وایروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کیدلی شي، او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیتی بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړی باندې اخته دي، نو د هغې لپاره خاص پریز هم شتون نه لري. خو دی د ډیر کوشش وکړي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کړي، یعنې د وزن زیاتوالي څخه به ډډه کوي. دوهم هغه خواړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري، لکه حبوبات یا مثلا سبزیجات کچالو ادې څخه باید ډیر استفاده وکړي. او دریم د دې د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کی چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره کافین لري، لکه بعضی مشروبات قهوه او بعضی چاکلیټونه ایدې څخه بوت د ډډه وکي. او همدارنګه اصلي خبر چې دا د دې چې کله خدا نه خواسته ناروغه کیږي نو د خپل سر درمل څخه ډډه وکړي، بل خصوص په چنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسومول درمل یو ډیر مرول مرمرواج درمل دی، او هر څوک چې کپسر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درمل څخه استفاده کوي، د هغې نه به د پتیتی بی یا د تور زیړی ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي. مننه.
بله بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم د ستاره خونزاده له بالامرغاب څخه پټمانه.
علیکم السلام. عبد الستاره خونزاده له بالامرغاب په خیر راغلی. مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
د ډاکټر صاحب څخه ما سوال ده چې دا مرض چې د مور شوم ته په صدقه انتقال کوي، او میړه او ماینه سره کوم دي چې میړه او ماینه کدا یو د بل سره دا مرض کم انتقال کوي، او د خلکو څخه سره کم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواس خم دا انتقال کوي، او که د دې مرض تبابت ونه شي نو دته په آخر کې سا عکس العمل شي، معنا د دغه مریض د مرګ سبب او کیا
ډاکټر صاحب. مهرباني وکړئ.
او جبار خیل صاحب دا اخونزاده صاحب دا ډیره پښتنه را سره مطرح کړه. اول برا شو په اخونزاده صاحب محترمه کې چیرې زموږ غږ تار وي، نو د تور زیړی یا هپاتایټس بی د انتقال په اکله باندې خپل باندې د هپاتایټس بی یا په عوام مثلا تور زیړی د څلور لارې نه انتقال کوي، اول د وینې لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خوب د جنسی اړیکو لارې، او څلورم هم د شخصي وسایلو لارې. رابشو اول د انتقال لارې ته چې هغه د وینې لارې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بل خصوص متادین چې هغه د مشترک استنو یعنی مخدره مواد په زرقی شکل باندې داخلي د هغې لارې هغې ته انتقال کوي، او په دوهم قدم کې هغه د بعضې د غاښو ډاکتران په ډیر یعنی کمه پیمانه سره د غاښو ډاکتران او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي، او په درېیم قدم کې هغه نایان چې مثلا د مشترکو چاړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پورې استفاده کوي، او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي یعنی د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي، او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي او هغلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهم د انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه، هغه وخت مورګانې چې یعنې هپاتیت بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال ومومي، او دریم هم د جنسي اړیکو د لارو انتقال وو، او کچیرې خاوند تور زیړی ولري نو کیدای شي ښځې ته انتقال وکړي، او که چیرې ښځه تور زیړی ولري نو کیدای شي چې خاوند ته انتقال کړي، او څلورم هم هغه وګړي چې په تور زیړی باندې اخته دي او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي لکه ګومنز، بورس، چاړه، مثلا ناخونګیر، مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کیدای شي د تور په تور زیړی یا هپاتیت بی باندې اخته شي. او ها وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه هاروي، که چیرې د هپاتایټس بی یا تور زیړی لري او د خپل روغتیا ته پاملرنه نه کوي یعنی خپل ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کیدای شي دی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطانونه، دریم د ځیګر سیروز، او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومه پورې ورسي. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم شته، یو بل اوریدونکو برا واخلو. السلام علیکم.
خیر جوړی.
په خیر سه، مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
د پروان ولایت نه اړیکه نیولې.
نوم څه ده؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه. مهرباني وکړه د تور زیړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه ده چې دا ډاکټر صاحب نه مده پوښتنه ده چې زیړی په څو قسمه ده او په تور کې خطرې کمې ده؟
اها مننه. په تمه اوسه، بس هم دغه یو پوښتنه لري.
بله بله مننه تاسو نن. سلام
علیکم. په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
مننه عزیز لوړو، ډیره ښه پوښتنه در سره مطرح کړله. خپل باندې زیړی چې دی هغه په وو بخښو باندې ویشل کیږي، یعنی خپل زیړی از بو په پوو کټګوري باندې ویشل کیږي، چې هغه شپه کټګوري په دې راځي اصله کټګوري ته چې هغه زموږ اکثره واقعات جوړوي، هغه ویروسي ناروغي دي، چې په ویروسي ناروغي کې کیدای شي هپاتیت ای بی سی ڈی ای ایف او جی وی، چې له دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعات تشکیلوي د زیړی، یعنی ډېرې پیښې رامنځته کوي د زیړی، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بی دی. ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې یادونه وکړله، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، یعنی زموږ اکثره واقعات چې جوړوي هغه هپاتایټس بی یا تور زیړی دی. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې چې اکثره چې اخته دي، هغه هم نارینه کسان، نظر شزینه وته ډیر په تور زیړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کیږي. نو په دوه هیلاج از لوور خپل ځواب په صحیح توګه باندې اخستای وي. مننه.
بله ان شاء الله. امر به شو بل اړ کبره واخلو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، په خیر راغلی. اهلا
وسهلا جان، سلام تاسو او ډاکټر صاحب، ازادي راځي ټول قدرمن اوریدونکو.
علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم درته وایا، د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده او پوښتنه دې مطرح کړه.
ما جان کشمن ترخیلم د کابل ولایت د حساب ډول سره نه ډاکټر صاحب پوښتنه کولی. اول پوښتنه نه و چې یو څوک په دغه ناروغي باندې کومړي کې کیږي تنه راغله یا
اثر علایم، یعنی د تور زیړی څه دي، څنګه پوه شي چې په تور زیړی اخته ده؟
او یعنی نه خلخانی کوم دی او بل پښتنه دا چې
مور کلا پتو یاو اسن د شدی ورکی ایا لدینا من انتقالی کی کنا
ام bale manana patama us amirabani wak doctor
sa mana tarakhil sa ha kason che pa tur jiri bond axtai de hege ke kidai che land na khini khone pa khpal zon ke walari no khup pa de mafhum na che ke chere da land na khini khone hege narogh wadar lodali no haga pa tur jiri bond axtana da de tur jiri de qatai tashkhis da para divin moinati no pa har surat bond ha kason wo che pa tur jiri bond axtabi kidai che hege ta land nikhone pa na khini khone paidosh awwal khastagi dwaham behali دریم بیشتایی، چلورم ربادوالای، پینزم استفراقات، شپگم ده گیر ده خی خود پورتنه برخی دردونه. او هم پا پرمختل حالات که کدهشی ده جلدی خارخت، آواتم هم ده سترگ و ده درار یا تشم اتیازو آو ده جلد رنگ زیروالای، آو نه هم ده مفصلو دردونه، او لسم هم کدهشی ده نروغان سر تب موجوده بی. خو، ایده ده پارو ده نخی نیخانه، د زیری نخ نخونی دی لیکن تشخیص قطعی کولای نشی که چیر دی مشکوکی گینو دی کوشش وکي چې نږدې روغتي مرکز ته مراجعه وکي تر څو د هغې وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایی شي.
بله ډیره زیاته مننه. یعنی هدف دا چې په خپل سر د دوا یوازې په علایم باندې نه شروع کړي، اول د ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او کنه. نور اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلی. مهرباني وکړه فرید الله عمری را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته د تور جیډی په اړه باندې ځواب وایي. ډاکټر صاحب،
تاسو سلامونه وایم. اوله اول خو زغوارم په دغه هپاتولوژستان په افغانستان کې ډیر کم دي کنه، یا هیڅ په نشته نه حسابې زدان متخصصین شته، خو خاص د جګر کې تخصص کړی دا ډیر کم پیدا کی او دا ډیر مستروغي ده، باید دا ډاکټران موجود وي. نو په خپله ډاکټر صاحب دا چې کله چې وي کې او نیگیټیو راشي، نو بیا د روغ او د دې مریض انسان چې مریض چې دا تکلیف نیگیټیو شوی، نو د دې ترمنځ څه پوهیږو؟ ځکه دا ملاج شوی نیگیټیو راغلی او روغ هم نه لري هغه هم نیگیټیو، نو د دې ترمنځ څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده. او بل دومره پوښتنه مې چې کوم معاینات باید وشي، کله میاشت کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دی کنه، دغه یعنی د جګر لپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي.
بله بله بله، ډیره زیاته مننه. اها
بس بازم
مننه کور ودان. بس پټم اوسه ګران اورور، پټم اوسه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
او جاوید اورور ډیره مننه، ډیره ښه پښتنه مر سره مطرح کا. اول بروشو چې د خوریکتیا هم چې په افغانستان کې د هپاتولوژي په بخش کې سپیشلیستان یا متخصصین نشته، ځکه دا خپل باندې مشکل دلته چې ټول په بخښونه په تخصصي څنګه باندې ویشل شوی دی. خپل باندې دا هپاتیتونه یا زیړی چیرې دا مربوط دی انټونی کیږي، ځکه په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه باندې یو شفاخانه چې لرو دی انټونی، هغه هم په کابل کې ده او په نور ولاتو کې په بعضی لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې د انټونی بخش څنګه شتون لري، لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې کې چیرې مختص شفاخانه په ولاتو کې هم شتون درلود، نو کېدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یا د ځیګر بخش هم جدا شوی وای. او را بشو ستاسو پوښتنه ته، هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور جوړی باندې اختبی، د هغوی لپاره معاینات په لومړی قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي. په لومړی درې میاشتو کې یعنی هغې ته LFT یا لیور فنکشن تست یا د ځیګر وظایف، په درې میاشتو کې د هغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند، بلخصوص ځیګر، د ځیګر الټراساوند باید په درې میاشتو کې تکرار شي. او د ناروغ ته هر شپږ میاشتو باید د PCR معاینه باید ترسره شي، تر څو معلوم شي چې د دې PCR ډیټیکټډ دی، نو ډیټیکټډ دی، یو پیسو په عوام اصطلاح باندې فعال دی یا غیر فعال دی. او ورسره هغه څخه د هغو PCR مطابق باید د درملنه تر سره شي. یعنی خلاص ډول هر درې میاشتې او شپږ میاشتې باید د دې معاینات باید تر سره شي. را به شو د هغه کسان چې د تداوی پوسته باندې نیگیټیو کیږي، خو هغه کسان ډیر محدود دي. او کیدای شي مثلا به د دې تر څنګ بعضی کسان چې په شپږ میاشتو کې په هاد مرحله کې وي، یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي، کیدای شي عضویات په خپل باندې هم انټي باډي جوړه کی او د بدون کوم درملنه څخه یې هغې زیړی منفي شي او انټي باډي مثبت شي. دا کسان نظر هو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري، دا په سوونه برتری پر دې کې را چې دی علاوه دې نه چې هغه په تور زیړی ویروس دون سره خسته او دغه مقابل کې انټي باډي جوړ کړی دی، یم د آینده لپاره هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په پوغه وجود مداخله نشي کولای. نظر هو کسان را چې هغه تور زیړی نه دی سپاری کړی په دې هله باندې جوید اورو چې خلاص جواب دی اخسوي کچیر به تفصیل ضرورت لود په دوه سترو باندې د انټونی شفاخانه ستاس پر مخ باندې شپه او ورځ خلاص ده ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکل باندې خبري وکوم. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مخنی خو دې نبی الله زابلای دا وخت
خبرې کوم. علیکم السلام نبی الله زابلای له زابل نه په خیر رغلی له غزنی نه په خیر رغلی مهرباني وکه پښتنه دې مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم مخنی خو له ډاکټر صاحب نه پښتنه هم ده کله چې فزور زیلی یو مریض فزور زیلی مریض ورځي ډاکټر ته ورځي هلته ډاکټر ورته وایي تور جړای ده نو کله چې د رنگ تور شوی نه رنگ تغیر نه کړی هغه مریض ته تشویش پیدا کیږي چې نه زه تور جړای نه یم. آیا دا امکان لري چې د مریض رنگ تور شوی نه او د تور جړی اختر او هيا دا امکان لري چې د کس رنگ تور شوی پوست تور شوی جلد تور شوی او د هم تور جړی نه اختر یو بل مشکل دی. مننه خندار.
بله ډیره مننه. پته ما وسره ډاکټر صاحب دې پښتنو ته جواب وایي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلې وروره تا هم ډېر خپختن سره مطرح کړه. هغه کس د لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویل چې هپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی اصلا دغه تور زیړی اصطلاح چې ده دا یو غیر علمي اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور زیړی شو د سپین زیړی شو د زیړ زیړی شو. یعنی دا خپل باندې علمي بیس یا اساس نه لري. یعنی دا په دې مفهوم نه کسان چې هپاتایټس بی یا تور زیړی لري د هغې رنگ به تور کیږي نه. هیڅ کله هم د هغې رنگ نه تور کیږي ځکه ملکه مخکې هم چې وویل چې د تور زیړی نښې نښانې ځان ته دي او دا تور زیړی یا هپاتایټس بی د جل په توروالي یا شینوالي کې هیڅ نو رول نه لري. نو دا هغه اصطلاحګانې دي چې یعنې غیر علمي اصطلاحګانې دي. د اصطلاحګانې بیخي د مغز نه لري که زیړی ټول یو رقم دی فقط په ځان ته کلاسیفیکیشنو یا په ځان ته سنفو باندې ویشل کیږي تقسیم بندي کیږي او د هر تداوی او درملنه فرق کوي. په دې هیله چې ځواب مو اخیستی. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته بلار شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خلو خور ته السلام ډاکټر. سلام
علیکم. السلام په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زیره کوچای له پکتیا نه.
زیره کوچای له پکتیا څخه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب. نو اوله پوښتنه مې دا ده چې نومیر په ګوړې څومره اثر کولای شي په منځ کې کولو کې دا ډېر ماشرې دی او که نور ډېر ماشرې دی رادو الله راته وایا. دومره پوښتنه مې دا ده چې پی سي آر کې منفي سیمه نه وروسته د ایس جی بی سي درجه منفي کې کنا. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې تب په منفي مغا کې تب راځي کنا مثبت مغا ته تب سړی بن راځي که منفي سی بیا هم تب لري کنا.
بله مننه. پته مو سوروره مهرباني وکي
جبارخیل صاحب کوچی صاحب هم درې پښتنه را سره مطرح کړې او درېم خې پښتنه دي ګازي خې د خبر ترې پښتنه دي. اوله پښتنه دې دا غوا چې دا ورور حتمان په خپل کوچای سره په خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه په پټایټس بی او تور زیړی باندې اختري او کوچای سره که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي بیا هم د تور زیړی او پټایټس بی لپاره اوه کټګوري دواوي انتخاب شوی دی چې هغه عبارت دی له اول لیمو وایدین تلبو وایدین اډوفویر ټنوفویر ټنومیپ انټیکوویر او ټلوپریویر څخه عبارت دی چې په دې د دواګانو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت او د هغه د ناروغي درجه ته هر دوا فرق کوي. مثلا د ټنومیپ چې دی دا اوس په اوله کټګوري کې راځي چې ښه دوا ده د ناروغ ته ورکول کیږي د ورځ یو تابلیټ 300 ملي ګرام راځي. نو دا ډیر ښه تاثیر لري. لیکن که چیرې په ماشومانو کې وي یا مثلا په لویانو سپینجیرو کې بیا خپله باندې د هپاتایټس بی یا تور زیړی درملنه فرق کوي. په هر صورت رزو د پی سي آر معاینه په کله باندې دوه پوښتنه به تاسو وکړله مطرح هم کړله. هغه کسان چې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي هغه د کوشش وکړي چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سي آر معاینه ترسره کړي. ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د ټینومیپ دوا اخلي شپږ میاشتې بعد هغې ته معاینه ترسره کوئ د هغې پی سي آر منفي راځي نو د هغې دپاره به شپږ میاشتې نوره هم تداوی ته ادامه ورکوئ. دا په دې مفهوم چې د دوباره ژوندي کېدو یا ریپلیکیشن د هغې څخه جلوګیری وشي. او دریم هم تاسو دریم پښتنه چې مطرح کړه هغه هم د تبه پاک لا باندې و د لکه مخه موږ چې په یادونه وکړل د تور جوړی هپاتایټس بی ار نخ نه خونی چې په هغه کې تبه شامل ده لیکن دا په دې مفهوم نه ده چې هغه کسان چې په تور جوړی هپاتایټس بی لري هغه به حتمان تبه لري نه کېدای شي د نورغون چې په هپاتایټس بی او تور جوړی باندې وخت لري کېدای شي هیڅ هم تبه ونه لري یا ځان درد یا خستګي او بهالي ونه لري نو کېدای نو دغه نورغ کته به لري د هغه ترڅنګ د تور جوړی ترڅنګ بوت نور ناروغي هم وڅړل شي او د هغه پلاتنه هم وشي مننه
ډاکټر صاحب آیا دغه دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغه ناروغي څخه وساتي
دا کسان چې مثلا کوشش کوي چې اول هغه کسان د په میلار چاره دندې په د تور جوړی د مخنیوي او میلار چاره بوت د لوند په شون بوت مد نظر ونیسي بل خو زموږ هغه سی کار کوون کی چې هغه نور وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنه باور کوي د دې کوشش کوي چې بيدن دینه چې هغه ستنه سر قربان کوي د هغه مخصوص سیفتی باکسو کې هغه سرنج باید خطا کی
بله.
او دو هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نور ته وینه ورکوي یا د نور څخه وینه اخلي یا زل هغه وینه باید چک وکټ چې اول اول دینه چې د هغه تور جوړه وکټ چې د هغه باید ایچ سی وی او ایچ آی وی او سیفلیس هم لري هم باید چک او درې هم هغه کسان چې همیشه مثلا دی ودونه کوي یا نامزد کوي نو د کوشش وکي چې خپل مکمل صحیح معاینه تر سره کړي
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب دوستانو لته سینه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي زلته سینه اجازه غواړم تر بیا مو الله ملشه
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.